خوشحال لري قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په یو بل خبري غړی کې زه نجیب عامر تاسو قربایم دلته په پراک کې د سهار 8 بجې شوې دي د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خري د خبرونه به تر 1 بجې پورې وي په لومړی نیمای کې را سره د پاکستان په اړه رپورټونه دي په دویمه نیمای کې کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو سیمه ییز رپورټونه دي او نړیوال رپورټونه هم شته دغه هر څه په دې یو ساعت کې تاسو اورېدلی شئ چېرته زیمه موږ سره اوسئ په سر کې خبرونه اورو چې زما همکار ظفر خان تاسو ته وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو د پریکړې دفاع کړې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان دولت او طالبان به زر د سولې موافقې ته ورسیږي او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته ځي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو د پریکړې دفاع کړې پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ټرمپ وویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي هغه تور پورې کړ چې پاکستان په خپل خوره د افغان طالبانو او حقانی نتورک د ختمولو په مخه ګامونه نه اخلي ولسمشر ټرمپ اسلام آباد له القاعده سره په مرستو هم تورن کړ او زیاته کړه چې په 2011 کال کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو له لوري په ابټ آباد کې وجل شوی اسامه بن لادن د پاکستان د مشهوري پوځي اکیډمۍ سره نږدې اوسېده ولسمشر ټرمپ د روان کال په لومړیو کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې امریکا په 15 کلونو کې د پاکستان سره په احمقانه توګه 3.3 بلیون ډالر مرسته کړې او په بدله کې پاکستان هیڅ نه دی کړی بلکې یوازې دروغ یې ورته ویلي د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې سختې نیوکې کړې چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي حالت د خکولو په لړ کې د اتوار په ورځ د متحده عربي اماراتو سفر وکړ د پیپلز ګوند مشر بلاول بلټو زرداری پرون په ګلګیت کې جلسې ته په وینا کې وویل د وسنی حکومت دراتلو سره ګراني زیاته شوه او لسی خلک د ستونزو سره مخ شول تحریک انصاف د اقتصاد د سمولو خبره کړې و خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي ولس د ګرانۍ سره مخامخ دی بیکاری لوړه شوې د اقتصاد سرچینې وچې شوې او د کروندګرو حالت خراب شوې دی هغوی چې د پور اخیستو په ځای یې ځان وجنه بهتره بلله نن د قرض په اخیستو خواږه وشي د یو بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز رهنما مشاهد حسین پرون مخام مشال رډیو ته ویل وسنی حکومت د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کاری ډله او پلان نه لري خو د خزانه وزیر اسد عمر پرون لډان ورسپانې سره په مرکه کې ویلي د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو څخه یو عرب ډالر بنند پاکستان خزانه تراشي تیر میاشت سعودي عرب ته د عمران خان تر دوري ورستو چارواکو ویلي وو چې سعودي عرب د پاکستان سره 3 عرب ډالر نغده او 3 عرب ډالر د تیلو مرسته کوي د بلوچستان حکومتي چارواکي وای په دغه صوبه کې امنیت د پخوا پرتله ښه شوې ده پرون ماخام له مشال رډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د ترانسپورت او صوبایي رابطو وزیر عمر خان جمالي ویل امنیتي ځواکونو د کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې د امنیت د پرځای کولو لپاره ګټور ګامونه پورته کړي چې په چې لوجه په سیمه کې امنیت بهتر دی دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د فرنټیر کور په سرتیرو بمی برید 3 سرتیری وجل او 3 نورې جوبل کړل د نومبر په 18 هم په کوټه کې د پولیسو یو پخوانی لوړ رتبه افسر نعیم کاکړ وجل شوی وو چې مسولیت یې تحریک طالبان پاکستان منلی وو د پاکستان د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د جنازې لمونځ پرون ماخام پر ایوان لاهور کې وشو او هم هلته خاور ته وسپارل شو په جنازه کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو ورغلو په زرګونو کسانو ګډون وکړ د حاجی عبدالوهاب عمر 95 کاله وو او هغه له 14 راسي مریض وو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نور لړپړو چارواکو د حاجی عبدالوهاب په مړینه خپګان ښکاره کړی د امریکا لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي خلیلزاد پرون په کابل کې د خبری غونډې په محل هیله څرګنده کړه چې طالبان او دولت به د ولسمشری زو ټاکنو مخکې پر سولې موافقه ته ورسیږي
I know that the government of Afghanistan wants peace
زه په هیشم چې د افغانستان حکومت سول غواړي طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوزي لاري بريالي کېدای شي. دوی غوړه بولی چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو لاري حل شي.
خلیل زاد زیاته کړه له ټولو خواو سره خبرې کړي امریکا او نړیواله ټولنه سوله غواړي. طالبانو هم یو مرکچی پلاوی ټاکلی او افغان دولت هم د یو پراخه پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی. د افغانستان دولتي سرچینې پرون مشال رډیو ته ویل چې نن به ارګ په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 تنه داعش وسلوال افغان دولت سره یو ځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د دولت سره یو ځای شوي کسان د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو استوګن دي. خوږیاڼي ویل دولت د ننګرهار په هغه سیمه کې جمني عملیات شروع کړي او یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې کړي چې په خوا به کې داعش وسلوال په پراخه کچه شتون لرلو. تاسو مشال لیډیو ته غوږی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته سفر کوي. رویټرز او ای ای پی خبری ایجنسونه وای جیرمی هانت په د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ایټمی تړون خبري وکړي. د ایران سره په 2015 کال کې د شوی ایټمی تړونه د امریکا تر وتلو وروسته د کوم غربي هیواد د خارجه وزیر تهران ته لومړی سفر دی. امریکا د دغه تړونه تر وتلو وروسته د نومبر لسلورمې پر ایران نوی اقتصادي بندیزونه ولګول. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې سفر کې به جیرمی هانت د خپل ایرانی هممنصب جواد ظریف سره وګوري او د ایټمی تړون په برخه کې د ایران ته د سهولت ورکولو په لړ کې به د اروپایي هیوادونو په هڅو خبرې وکړي. دا د دې محل خبرونه اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به یې دروړو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپیا او 50 پیسې خرڅ کیږي او په 134 روپیا او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 131 روپیا او 25 پیسې او په 122 روپیا. یو یورو په 125 روپیا او په 125 روپیا او 50 پیسې. یو ریال په 50 روپیا او 50 پیسې او په 50 روپیا او 50 پیسې. یو درهم په 50 روپیا او 30 پیسې خرڅ کیږي او په 50 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 20 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅ کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا لپاره پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت لس او زیات نه زیات 25، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 2 او 6 وي.
زمونږ غږ د مشال رادیو نورې ظفر خان او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول ورپسې زمونږ همکاري رابع اکرم خان د هوا حال او د کرنسی به یې درته وړاندې کړي. په پاتې خبرونه کې به وره د امریکا ولسمشر وایي پاکستان د دوی مرستې ترلاسه کړي خو کومک یې نه دی کړی. کارپور رحیم الله یوسفزی د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کوي.
بالکل خبره واضح ده چې ټرمپ چې دی نو د پاکستان نړۍ خفګان لري او پاکستان په حق لا د هغه چې کوم خبرې کړي دي هغه ډېر یو قسم له غصې والا او منفي خبرې دي.
پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د حکومت پر اقتصادي تګلارې نیوکې کوي. بلوچستان کې د بدامنۍ د زیاتېدو په اړه هم یو راپور لرو. د قبایلی ځوانانو یو پلاوی تازه تازه له امریکا راستون شوی و بوري چې دوی هلته سولیدل.
وکی دا خبره مونږ نوٹ کړه ساغه خلک خپل ملک سره خپل هغه سره ډیر زیات سنسیئر دي. همداشه عوام ته څومره سنسیئر دي ان دومره حکومت هم بیا عوام سره سنسیئر دي.
د جنوبی وزیرستان د احمد وام خلک له ان جی او غانو خپه دي.
چکی ما ان جوز دو اف ای او دولا ته چار کوي اغا سامان مشتنر کوي په داشه لوسل الګاډای دي او غانم دي چرګي دي او دا دي خپل ځان نه تجدي
په وخت یاریو کړه. سونو ریپورتونه به هم ووري او یو نیمه سندره به هم درورو. رازو د خبرونه لومړی ریپورت. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پاکستان د مرستو د بندولو دفاع وکړه. وی ویل چې پاکستان د بلیونونو ډالرو مرستو په وړاندې امریکا ته هیڅ سم ندی ورکړي. ښاغلی ټرمپ د فاکس نیوز سره په مرکه کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسېدو او د تروریستانو د پناه ځایونو یادونه هم وکړه. نور جزئیات د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون یک شنبه پر پاکستان د سلګونه میلیون ډالر امرستی د بندولو په اړه د خپل پریکړې دفاع وکړه. ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي او حکومت یې د القاعده له مشر سره مرسته کړې وه چې په پوځي ښار کې پټ شي. ترامپ له فاکس نیوز خبری شبکې سره په مرکه کې ایبټ آباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. پوهیږئ، فکر وکړئ په پاکستان کې چیرې اوسېده. فکر کوم په پاکستان کې به ډېر ښکلی ځای و. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا ولسمشر وویل موږ پاکستان ته چیرې چې بن لادن اوسېده د کال 1,300,000,000 ورکول. موږ د پاکستان ملاتړ کوو، موږ دوی ته هر کال 1,300,000,000 ورکولې خو نورې نه ورکوو. ما دا پیسې د دې لپاره پرې بندې کړې چې دوی زموږ لپاره هیڅ نه کول، دوی موږ ته معمولي کار هم نه کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته له دې خرابې شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته پناه ځایونه ورکوي. د وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان ووژني. ترامپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تیرورستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. د امریکا حکومت تیره میاشت پاکستان ته 300,000,000 پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگتن په وینا اسلام آباد په خپله خاوره کې د فعالو تیروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا هم وویل چې افغانستان او عراق ته به سفر وکړي او هلته به له امریکایي پوځیانو سره وویني. د امریکا ولسمشر وویل چې د خپل سفر پلان د امنیتي ستونزو له کبله نه اعلانوي. له کله چې ډانلډ ټرمپ ولسمشر غوره شوی تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی. پر د له دې کبله چې د ولسمشرۍ په لومړیو دوو کلونو کې افغانستان او عراق ته سفر نه دی کړی انتقادونه کیږي.
د اسمت سروان په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر وایي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې لزړه همکاري نه کوي. تر دې ګړې د پاکستان غبرګون په دې اړه مخې ته نه دی راغلی، خو موږ د شنونکي رحیم الله یوسفزي سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې د پاکستان پر وړاندې د امریکې دغه سخت دریځ څه اغېز لرلی شي.
هو بالکل، دا یو حقیقت دی چې د امریکې او د پاکستان اړیکې څو کاله نه خراب دي، خو کله نه چې ولسمشر ټرمپ راغلی دی دغه نه پس خو نور هم اړیکې خرابې شوې دي. او دا بالکل خبره واضحه ده چې ټرمپ چې دی نو د پاکستان نه ډېر خفګان لري او پاکستان په حق لا د هغه چې کوم خبرې کړې دي هغه ډېر یو قسم له غصې والا او منفي خبرې دي. همدارنګه پاکستان کې هم دا هیڅ توقع نشته چې تر څو پورې چې ټرمپ ولسمشر وي نو د پاکستان سره به اړیکې څه ډېرې ښې شي. نو دوی د هغې مطابق خپل تیاری هم کوي. پاکستان اوس په دې پوهېږي چې د امریکې طرف نه پاکستان سره چې کوم مرستې کېږي هغه که به حالم شي خو په هغې کې به ډېر سخت شرایط وي. نو داسې حالاتو کې د یو بل نه توقع نشته.
صحیح رحیم الله صاحب، د امریکا مشخصې غوښتنې دي هغه معلومې دي، مثلا د حقانی شبکې مخه نیول دي، د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې مرسته کول دي، او دا خبرې دي چې پاکستان وخت په وخت ویلي چې په دې لارو کې مرستې دوی کوي، یا خو به جاري ساتي؟ ستاسو په خیال؟
زما په خیال من ترهګرۍ خلاف په جنگ کې خو پاکستان او امریکا یو بل سره اوس هم تعاون کوي او دا پینټاګون د غي دفاع وزارت او د پاکستان فوج هغه یو بل سره اړیکې ختم شوې نه دي. البته دا ویلي چې پاکستانی فوجي افسرانو چې کومه تربیت کوو په امریکا کې نو هغه اوس نه کیږي، یا پاکستان سره د سکیورټي د امنیت په اړه چې کوم مرسته کېدلې هغه هم فعل نه کیږي. نو دا دنه معلومیږي چې یعنی پاکستان تمه نشته. خدا دې چې حقانی شبکې خلاف اقدام کول افغان طالبان چې دی نو یا د خپلې خاورې نه وښکل یا هغې مجبوره کول چې هغې د افغانستان حکومت سره کښېني خبرې وکړي په دغې کې لاس زیات پرمختګ نه دی شوی. خو اوس امریکا نیغ په نیغه په خپله افغان طالبانو سره پکته
کړو. صحیح رحیم الله صاحب، تاسو ویلی چې امریکا اوس نیخ په نیغه طالب استادو سره خبرې کوي، نو د دې خبرې موږ دا معنی اغسته شو چې امریکا ضرورت نه لري چې پاکستان ته وایي چې افغان طالبان دې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي، دا خبرې یعنی مستقیم ډول باندې کیږي؟
امریکای خدا مقصد دی چې طالبان دې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي او پریکړه وکړي. هغې خود طالبانو شرط یا غوښتنه ومنله او د هغې سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. دین آینده چې کوم نوی یعنی بل قدم به همدا وي چې امریکا به غواړي چې افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شامل شي. فعلاً د هغې نه طالبان انکار کوي، نو دغه ځای کې بیا امریکا داسې فکر کوي چې پاکستان په دې کې څه نه څه کار کولی شي. هغې داسې سوچ کوي چې طالبانو باندې د پاکستان اثر شته، خاص طور باندې هغه طالبان مشران چې پاکستان کې موجود دي. زما په خیال باندې دغه ځکه خو هغې هر طریقه استعمالي، خپل هم د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کوي، خو پاکستان کومک هم هغې ته پکار دی.
او کارپو رحیم الله یوسفزی چې موږ ورسره د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو خبرې کړې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د عمران خان د حکومت په اقتصادي تګلارانی وکه کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم د هیواد د اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د خپل منصب له سنبالولو راهیسې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي او د مرستو د راجلبولو هڅې پیل کړي دي. په دې لړ کې تیره ورځ هغه تازه سفر متحده عربي اماراتو ته وکړ. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر نور.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې نیوکې کړي چې وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي مرستو په لړ کې تیره ورځ متحده عربي امارات ته سره د حکومتي او پوځي لوړپوړو چارواکو سفر وکړو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تیره ورځ په ګلګت کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د حکومت د اقتصادي تګلارو له وجې ولس د سختې ګرانۍ او معاشي ستونزو سره مخ دی. پاکستان تحریک انصاف د اقتصاد سمولو خبره کړې وه، خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. د تحریک انصاف له واکمنېدو سره ولس د ګرانۍ د سونامه ښکار شوی، بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې دي او د کروندګرو حالت خراب شوی. هغو چې د پور اخیستو پر ځای یې ځان وژنه بهتره بلله، نن د قرض په اخیستو خواږوي شي. پرون د پاکستان د ډان پانی سره په یو مرکه کې وزیر خزانه اسد عمر وویل چې د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو په لړ کې یو عرب ډالر به نن د هیواد خزانه ته راورسي. تیره میاشت سعودي عرب ته د سفر وروسته د پاکستان حکومتي چارواکو داوه کړې وه چې یاد هیواد به پاکستان سره د 3 ارب ډالرو نقد مرسته او د 3 ارب ډالرو تیل ورکوي. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکخ سینیټر مشاهد حسین سید تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت سره د معاشي استحکام لپاره نو کاری ڈالا او نو تگلا رشتا افزیاتوی
اپنا جو ان کا تسلہ ہے وہ صحیح نہیں.
د موجوده حکومت خپل هیڅ معاشي تګلار نشته. زمونږ دا خیال دی چې نه دوی سره اقتصادي پوهان شته، نه ورسره تګلار شته او نه ورسره بصیرت شته. دوی حکومت دا مهال په پخوانو اقتصادي تګلارو چلوي او د دې لوی مثال دا دی چې کله وزیر اعظم چین ته په سفر وو، نو هلته یې د سی پیک منصوبې تعریفونه کول. دا منصوبه زمونږ حکومت د چین سره په ګډه جوړه کړې وه. د کلنا چې موجوده حکومت په واک کې راغلی، د اقتصادي ستونزو له امله د نړیوال صندوق یا IMF چین، سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو هیوادونو سره د مالی مرستو په لړ کې په خبرو اترو او سفرونو کې بوخت دي. د پاکستان رسنۍ وایي چې هم په دې لړ کې به وزیر اعظم عمران خان د روانې میاشتې په 6 د ملیشیا سفر هم کوي.
وسام ارزو لاهور ته د پاکستان د تبلیغي جماعت یو مهم مشر او امیر حاجی عبدالوهاب پرون په لاهور کې وفات شو. عملته پرون مخامې په رایوند کې د اجتماع په ځای کې جنازه وشو. په رایوند سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1974 کال راهیسې د تبلیغ په چارو بوخت او د یو ښه مبالغ په حیث شهرت لري. د پاکستان لوړپوړو چارواکو د نوموړي مړینه یو لوی زیان بللی دی. په دې اړه یو راپور لرو چې له یوې دمې وروسته اورېده شي. د پاکستان د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د جنازې لمونځ پرون مخام په ریوند کې وشو او هملته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د نومبر په 13مه د ورپېخې ناروغۍ له کبله د لاهور په یوه روغتون کې مړ شو. پر همدې ورځې د مخام تر لمانځه وروسته د ریوند د اجتماع په میدان کې د جنازې لمونځ وشو چې ورته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کسان ورغلي ول. د وهاب عمر 95 کاله و او له څو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر و. د نوموړي د جنازې لپاره له کراچۍ او نورو ښارونو څخه هم خلکو په بیړه د الوتکو ټکټونه واخیستل او لاهور ته پرواز وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو د حاجی عبدالوهاب پر مړینه خفګان ښکاره کړی. دغه کورنیو پلویانو ته تسلیت وړاندې کړی دی. عمران خان ویلي د یو مذهبي مبلغ په حیث به د حاجی عبدالوهاب خدمات قام تل په یاد ساتي. د پاکستان د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري هم د تبلیغي جماعت تعمیر په مړینه خفګان ښودلی و. نوموړی تل تبلیغ کاو او اسلام د سولې د دین په توګه خود. نو ځکه به هر کال په ریوند کې تر حج وروسته د مسلمانانو دویمه تر ټولو لویه اجتماع کېده. حاجی عبدالوهاب ته 1923 کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه په ډیلی کې زو کړو د پقام راجپوت. نوموړی د لاهور په اسلامي کالج کې زده کړې کړې وې. د هند او پاکستان له بیلې دوه وړاندې د تحصیلدار په حیث دنده هم اجرا کړې وه. حاجی عبدالوهاب په 1940 کال کې د تبلیغي جماعت سره یوځای شوی و. نوموړی خپل ټول ژوند د تبلیغ کارونو ته وقف کړو. د 2013 کال په اکتوبر کې د نوموړي نوم له پاکستانیو طالبانو سره د خبرو لپاره غوره شو. تر دې وروسته د 2014 کال په فبروري کې د تحریک طالبان پاکستان ځنو قومندانانو غوښتنه وکړه چې د سولې په حکومتي کمیټې کې د حاجی عبدالوهاب، مولانا سمیع الحق او د اټومي ساينس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان نومونه هم ورګټ شي. خو حاجی عبدالوهاب خپله هیڅکله په دې ډول کمیټو کې کار نه وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومتي چارواکي په صوبه کې د امنیت ټینګېدو اداوي کوي، خو بلورې ته له تیر څه مهاله په دغه صوبه کې د بدامنۍ پیښې په پرله پسې توګه مخې ته راځي. تازه پیښه پرون مخې ته راغله چې په مارګټ سیمه کې د سړک غاړې یو بم د امنیتي سرتیرو پر موټر وچاودېده چې په کې شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. مجید بابر د بلوچستان د امنیت په اړه یو راپور جوړ کړی چې په شریکه اورو.
د بلوچستان حکومت دعوا کوي چې په صوبه کې د امنیت صورتحال د تیرو وختونو په پرتله ښه شوی دی. دا خبره تیر ماسخوتن د ترانسپورت او صوبایي رابطو صوبایي وزیر عمر خان جمالی مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې تیر ورځ کوټي سره نږدې په یو بمی چاودنه کې د اف سي ځواک شپږو سرتیرو ته مرګ ژوبلا وړېدلې. ښاغلي جمالی زیاته کړه چې دا مهال پاکستان جنگي حالت سره مخ دی. د کله نه چې ما د وزارت سوګند پورته کړې نو د صوبایي کابینې غونډه نه ده شوې، خو تمه ده چې راتلونکي اونۍ به د کابینې غونډه کیږي. خو زموږ امنیتي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې د امنیت په لړ کې ډیره ښه کارکردګي ښودلې. نو ځکه د کوټې تر څنګ د صوبې عمومي امنیتي حالات ښه شوي دي. دا ډول انفرادي پیښې رامنځته کیږي. مخکې کراچۍ کې یو پیښه وشوه، بیا په نورو سیمو کې هم داسې یو نه یو پیښه کیږي. خو زما په اند د دې حل په مقامي کچه نشته، بلکې چې کوم حقيقي ذمہوار دي هغوی د دې پوښتنې ځواب ورکولی شي چې دا حالات به څنګه ښه کیږي. خاغلی جمالی دا دعوه په داسې حال کې کوي چې د تیر خالی پورس په یاد صوبه کې د پولیسو یو پخوانی افسر نعیم کاکړ هم په یو هدفي پیښه کې ووژل شو. بلخوا د پخوانی حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وای چې په عمومي توګه په ټوله صوبه او په خصوصي توګه په کوټه کې د دوی حکومت امنیت ځای پر ځای کړی و.
چې موږ راتللو په 2014 کې د ماښام پر اذان بندېدل، موږ په خپل ټینیور کې کوټې ته مکمل امن ورکړ. او دویمه خبره دا ده، موږ د جګړې په زون کې ژوند کوو. واقعیت هغه وخت هم یو نیم کېدل، لیکن موږ مکمل امن ورکړی. اوس دا یو داسې حالت راجېدلې دی، داسې حالت ته خبره روانه ده چې بقاعده پر یو لویه لار باندې خلک ځان محفوظ نه بولي او د سر و مال خطر ورته پیښ شوی دی. او د حکومت تر ټولو اوله ذمواري دا یې چې خلکو ته د سر و مال تحفظ ورکړي. پارون سړی وزل شوی دی، د پولیس سابق افیسر. د دې ټولو واقعاتو موږ مزمت کوو.
صوبایي حکومت او پولیس وایي چې د دې پیښو پلټنې پیل کړي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکوي.
د مجید بابر رپورت موریده د قبایلی زلو سره د تړولرن کو ځوانانو یوې ټولنې فاټا یوت جرګی غړي چې تازه تازه د کلتوري تبادله په پروګرام کې د امریکا له سفر راستانه شوی پرونی په پیښور کې مشال لړیو ته ویل چې د سفر ورلا د امریکا د خلکو د ژوند په اړه مهم معلومات په لاس کې ورکړل. وایي د هغه ځای د ولس او حکومت ترمنځ تعلق هم د پام وړو که خلکو د حکومت سره په حکومتداري کې مرسته کوله نو حکومت هم د خلکو د ستونزو هواري کې جدي اقدامات کول. د مشال همکار فرهاد شینواری لسو تنو سره غږیدل او دا رپورټ جوړ کړ.
د فاټا یوت جرګې غړي وایي دوی په دې وروستو کې د تبادلې په یو تعلیمي او کلتوري پروګرام کې امریکې ته تللي وو او هلته یې د خلکو د ژوند معیار او حکومتي نظام د ډېر نږدې نه وکت او یو شمېر ګټور معلومات یې ترلاسه کړل. دوی وایي د بلدیتي نظام په اړه یې ډېر څه زده کړل او دغه زده کړه به په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو لپاره په کار راولي. په دې هکله د فاټا یوت جرګې یو غړی د خیبر عدنان شینوار مشال ریډیو توای
ندی پر مونږه مختلف ریاستول لړو په امریکا کې کوم جوډیشری وا چې عدالتي نظام ورتوي چې انصاف چاته څنګه ملاويږي هغه د پولیس نظام هغه یک اقتصادي پروګرام چې هغه روزګار څنګه دی او هغه چې کوم کونسلو لګه څنګه جل تمګلوي جرګي هغه مونږ ټولو کاته نو په دغه کې مونږه چې کوم نو ایکسپیرینس شو اخ کې ډیر زیات زده کړو شو.
د کورمی محمد سلیم وای د دغه دورې مقصد دا هم وو چې دی بل دو دستور نه هم ځانو نه خبر کړو
یادو هغه کلچر مونږ وګورو په کلچر کې څه کوم خسي زونه دي هغه مونږ راوړو دلته خلکو سره شیر کو شریکی کو او زمون کلچر د پاکستان کلچر د ملک کلچر د قبایلو کلچر دغه په باره کې هغه خلک خبر کوم چې زمونږم دا شی کلچر شته زمونږم دا شی مطلب سیستم د په ملک کې او مونږ دومره ترقی کړی د دومره مونږ تفاتی دي هغه کلچر ایکسچینج نومیم د کلچر ایکسچینج نو کلچر مطلب الته کوم سدي هغه دلته راوړل کو تخیل او د دې زه اغه تخیل.
د فاټا یوت جرګي او بلغړی د مومندو شاسوار وای چې هلته په امریکا کې نسلی یا مذهبي امتیاز نو او د هر نسل او مذهب خلکو یو بلتا احترام لاره
انسان کو تور دے کو سپین دے کو مسلمان دے کو ہندو دے کو ہر سوک دے الته سوک ستا جامو تا ستا گاڑی تا او ستا کپڑو تا ستا دیشن تا نگوری الته دی دا گوری جتا دے انسان دا پرسونا بہتری او سمر تا کی انسانیت تے سڑی توب دے عزت تے احترام دے.
دا فاٹا یوت جرگی غڑی وائی دوی حسا کبی پا پخوانے فاٹاو موجودا کبیلی زلو کی دا سی اصلاحات راولی چھ دا خلکو پا جوند کی ور سرا مثبت بدلون راشی. فرهاد شینوار مشال ریڈیو پی خبر.
د جنوبی وزیرستان د احمد وام سیمې یو شمیر خلک وایي د دوی په سیمه کې غیر دولتي ادارې سم فعالیت نه کوي. دوی وایي د نادارو او اړمنو کسانو پر ځای دغه ادارې د شتمنو په کار راځي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي یا د ادارې د خلکو سره په اخلاص مرسته کوي او که چاته پرې اعتراض وي شواهد دې له دوی سره شریک کړي دوی به یې پوښتنه وکړي. سیلاب مسید له ډیرا اسماعیل خان رپورټ لري.
د سولی وزیرستان احمد دوام اوسیدونکي ویایي چې د میژا په سیمه کښې د غیر سرکاري ادارو چارواکي د خیر شګړې کارونه په انصاف سره سرته نه رسوي چې له مخې یې بې وسه خلک بې برخې او مخاور ګټې پورته کوي. د احمد دوام یو اوسیدونکی محمد رضوان په دغه باره کښې په دا رنګ ږغیږي
چې کې ما انجوز دو اف ای او دوله ته چار کوي هغه سامان میشته نه رکوي په داسې لوسو لالګاډ دی او غنم دی چرګی دی او دا دی خپل ځان نه تج دی ټوکن چې کیم چا سره وی اغه ځنه په خیری شدی څو کو بجا کو دنه په ټوکن مون نه ور کوي.
د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین مسعود ویایي چې کده احمد دوام د غاو سدون کی د غا غلا د ثبوتونو شراره ته په ګوته کی زبدا غونه کلاکا پښتنا وکم
ان جی او بهر لا چې کیم چارو لا ژلې دی یا پیسې لا ژلې دی آئی دے مسجد تا دے اخلاص پا بنا بندے او پا دیکھ سامنے شاہ دا خلق واتا عبود شی کی میں کرم دی دی آغا آغا شاہی پا صحیح طریقہ سا نہیں استعمال آدی نو دے کسرے تا خوز دہاں دا مشورہ کا وہاں دے دا دا سے وکو کنا چی دے چاہ ری پیز نو خسی وی کم کال سے نو خسی وی دا ورا میرے بانی دا وکو یا وی تا آفر کرائی چی آغا دا متا پا نشان کو متا دیر وشای این شلال پلا سے تو سخدا کا وہاں چی دا تا زنا پرشدہ.
سلاب مسعود مشال ریڈیو احمد دوام سویلی وزیرستان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا سٹوڈیو دا گڑا استان خی چھے درنگ سات لپا پی خور کی دولسنی میں بجی کی دون کی دے سپر خان سٹوڈیو ترا غلی تاستو دا خبر نو لنڈیز در آو روی
امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو د پریکړې دفاع کړې پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ټرمپ وویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي هغه تور پورې کړ چې پاکستان په خپل خوره د افغان طالبانو حقانی نتورک د ختمولو په مخه ګامونه نه اخلي ولسمشر ټرمپ اسلام آباد لال قاعده سره په مرستو هم تورن کړ د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې سخت نیوکې کړې چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د اتوار په ورځ د متحده عربي اماراتو سفر وکړ د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په ګلګیت کې جلسې ته په وینا کې وویل د اوسنی حکومت راتلو سره ګراني زیاته شوې او ولسی خلک د ستونزو سره مخ شوي مسلم لیگ نون گوند هم وایي چې وسنې حکومت د اقتصادي اصلاحاتو لپاره کاری ډله او پلان نه لري خو حکومتي چارواکي وایي له سعودي عرب بنن یو ارب ډالر د پاکستان قامي خزانه ته ورشي د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي په دغه صوبه کې امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی پرون ماخام له مشال رډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د ترانسپورت او صوبایي رابطو وزیر عمر خان جمالی وویل امنیتي ځواکونو د کوټي په ګډون په ټولو صوبه کې د امنیت د پرځای کولو لپاره ګټور ګامونه پورته کړي چې له وجې په سیمه کې امنیت ښه شوی دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د فرنټیر کور په سرتیرو بمی برید درې سرتیري وویل او درې نورې جوبل کړل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي خلیلزاد پرون په کابل کې د خبري غونډې په مهال هیله څرګنده کړه چې طالبان او دولت به د ولسمشري زو ټاکنو مخکې په سولې موافقه ته ورسیږي افغان دولت په دې اړه له هم څه نه دی ویلي او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته سفر کوي رويټرز او ای پی خبري ایجنسونه وایي جریمی هانټ په د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په اټمی تړون خبري وکړي
دا ظفر خان چې د خبرونو لنډیز دراورو او اوریدونکو په دینی مای کې هم بیلا بیل رپورټونه را سره دی باور خو ترغه وړاندې رسنیو ته کتنه کو پایل له کورنۍ ورسپاڼو په اسلام آباد کې زموږ همکارې د ورسپاڼې لوستي او درته وایي چې نن دوی په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي
د اردو ژبې مشرق ورسپاڼه خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم د احتساب مشیر ویلي چې د شریف کورنۍ په لندن کې د نور جایداد معلومات شوي دي چې ذکر یې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په خپلو اساسو کې نه دی کړی په دې لړ کې به څلور نوې مقدمې قومي احتساب بیورو ته ورکړې کیږي اداره کاږي کدا تسلیم کړی شي چې د مقدمو د ځنډ وجه د منظمانو د وکیلانو حکمت عملی ده نو انصاف ورکولو کې د ځنډ نه کار اخستې کیږي او اوس چې کم دانه وی سلور کې سونه مخه تراغلې دي نو د دې لوجه به هم نوره کاروایی کیږي اداره وایي چې د اپوزیشن موقف دی چې د مسلم لیگ نون مشرانو سره امتیازي سلوک کیږي او د پاناما اسنادو مطابق داسې بسونو خلک شته چې د غي پر ضد کاروایی کیدی شي د انګریزي ژبې ډن رسپانه خپل اداري کې لیکي چې یو ځل بیا د پاکستان خزینه د کرکټ لوبغاړي د خپل لوبې په اړه یو تاثیر کولو کې پاتې راغلي دي د خصو دغه کرکټ ډله په ویسټ انډیز کې د آی سی سی د شلوریس میچونو د لوبې په درجه بندۍ کې پلس کې په اتم نمبر راغلي ادارې زیاتوي چې د پاکستان خزینه کرکټ لوبډلې د استرالیا او د هند پر ضد پرله پسې لوبې بایللې وي او د نیوزیلینډ سره میچ دوی له لوبې وستلې او ناکامې سره مخ کړې په دې کې د پاکستان د خزینه لوبډلې واحده کامیابی د آیرلینډ خلاف وه ایکسپریس رسپانس خپل ادارې کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې د موټر سایکل سورلې غیر محفوظه ګڼل کیږي ادارې وایي چې پاکستان د نړۍ هغه یو څو ملکونو کې دی چېرته چې د موټر سایکل شمیر ډېر سیوا دی د پاکستان په مختلفو خارونو کې د اکثره حادثو وجه د موټر سایکل سورلې وي او کدی کې څوک بچ هم شي نو هغه ډېر بچ جوړل وي ادارې مخکري کې چې و سبو د عدالتي احکاماتو پر وړاندې کې هیلمټ د اچولو په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي دي او د لاهور د ټریفیکی پولیس لخوا یو تجویز راغلی دی چې چا سره هیلمټ نه وینو هغه پیټرول نه دی ورکول پکار هله پکار د چغړمل کې به په دې عمل درآمد کیږي او امید پکار دی چې دې سره په حادثو کې نمایه کمواله راځي ادارې اخر کې لیکي چې هیلمټ د موټر سایکل چلوونکو سر بچ کوي د ټریفیک د قوانینو پابندۍ لپاره په لاهور کې د الکترونیک چالان نظام موجود دی او څوک چې د قوانینو پابندۍ نه کوي نو د کیمرو په ذریعہ د سیګنالو ماتونکو نشاندهي کیږي او چالان ورل کور ته لیږل کیږي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیوالې رسنۍ د مالټا هیواد ورسپانې د عیسوي ښځې آسیا بیبي په اړه دغه هیواد د پادری سرګندونې راخیستې دي. ورسپانه لیکي چې پادری برنارډ مانیون د مالټا هیواد پر چارواکو غږ کړی چې پر پاکستان دې له سفارتي لارو فشار واچوي چې د مذهب د توهین په قانون کې دې داسې بدلون وکړي چې له جمهوري او بشري اقدارو سره سمون ولري. بلخوا امریکایي مجلې انټرنیشنل پالیسي ډایجست افغانستان د جګړې په اړه لیکي چې د امریکا مالی وزارت لخوا پر افغان طالبانو دغو پر ایراني ملاتړو لګول شوي بندیزونه به ګټور ثابت نه شي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مالټا نیوز بک ورسپانې د نومبر 13 په غاڼه کې لیکلي چې د ایسوی پادریانو ټولنې مشنری سوسایټي اف سنت پال مشر برنارډ مانیون د ایسوی شجی آسیا بیبي پر وضعیت خپګان ښودلی دی. نوموړی په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او د ورسپانې په وینا ویلي چې د آسیا بیبي په قضیه کې دوه مهم کسان سلمان تاثیر او شاباز بټی وژل شوی دي. شاغلی مانیون زیاته کړي د سپریم کورټ لخوا آسیا بیبي د توهین مذهب له تورونو پاکې ګرځونې فیصله د پاکستان له عدالتونو د هغه هیلي زیاتې کړي. نیوزبوک د پادری لکول لیکي دا تمه کوله چې وزیر اعظم عمران خان به د توهین مذهب په قانون کې بدلون راولي، خو ولی د ده په وینا هغه د سختری زیډری د باو ته تسلیم سو او آن آسیا بیبي له هیواده وتو ته پرې نه شودله. آسیا بیبي د اکتوبر پر 1 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د توهین مذهب له تورونو پاکه وګرځوله چې د دې فیصلې پر ضد تحریک لبیک سختری زیډلی د هیواد په کچه پر تشدد مظاهره وکړي. وروسته حکومت د تریکې لبایک غشتونو ته غاړه کښېښودله. له دې ډلې سره په رازنامه کې حکومت ونلې چې د قانوني کاروایي وروسته به د آسیا بیبي نوم له هیواده د وتو کنټرول لیست راچوي او د فیصلې پر ضد جمع شوي درخواست کې به مداخله نه کوي. بل لور ته امریکایي مجلې انټرنیشنل پالیسي ډایجست د افغانستان د جګړې په اړه د صابره عزیزی مقاله خبره کړې. لیکواله وایي د امریکا مالی وزارت د اکتوبر پر 28 نیټه د افغان طالبانو پر جنو غړو او د هغو پر ایراني ملاتړو بندیزونه ولګول، خو د دې په خبره دغه بندیزونه به په عملي توګه ګټور ثابت نسی. لیکواله وایي ایران له هغو سیمه ییزو هیوادونو یو دی چې د طالبانو مرسته کوي، خو د طالبانو جګړې زژوند یوازې پر تهران نه دی ولاړ، بلکې مهمه خبره دا ده چې د طالبانو جګړې د ایران تر ملاتړ لمخه هم دوام درلودی. صابر عزیزی زیاتوی که ایران د طالبانو ملاتړ پرې هم شدی خو بیا به هم جګړه روانه وي. دا ځکه چې ایران د طالبانو شاته نه دی بلکې دا پاکستان دی چې طالبان یې جوړ کړی او منظم وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغان سولې او روغې جوړې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړې چې له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې به افغانان په خپلو کې د سولې تړون ته ورسیږي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې له ځینو محلي رسنیو سره خبرې کولې وویل هڅه کېږي هر څومره زر چې د سولې په برخه کې پرمختګ ته رسېدلی شي ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې نوموړی تر دې دمه د سولې په برخه کې د ترسره شوو هڅو په اړه له رسنیو سره خبرې کوي. له کابله یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی کابل ته د څلورم سفر پر مهال د ځینو محلي رسنیو په مخ راښکاره شو. زلمی خلیلزاد چې د راپورونو له مخې په قطر او عربي هیوادونو کې له طالب استازو او ځینو نورو ښکېلو غاړو سره مهمې خبرې کړې، هیله من دی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو افغانان په خپلو منځو کې روغې جوړې ته ورسیږي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دوی د سولې لپاره زمینې برابروي، خو د سولې په اړه کورني موضوعات باید د افغانانو لخوا حل شي. کله چې له هغه څخه پوښتنه وشوه چې که طالبان د انتخاباتو پر ځنډېدو ټینګار کوي د ده ځواب به ورته څه وي، نوموړي وویل
آی هوپ دات د طالبان اند
نوموړی وایي زه هیله من یم چې طالبان او افغان حکومت له انتخاباتو د نیټې مخکې د سولې تړون ولري. زما او د ټولو افغانانو هیله هم دا ده، ځکه هر څومره ژر چې سولې ته رسېږو ښه به وي. ښاغلی خلیلزاد وایي د افغان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان وي چېرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هېواد څخه نړیوالې ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه. نوموړی داسې مهال د افغان سولې په اړه د جزئیات په کابل کې له رسنیو سره شریکوي چې د راپورونو له مخې زلمی خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې له طالب استازو سره هم لیدلی دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په دې لیدو کاتو کې د ولسمشرزو انتخاباتو پر ځنډ، د موقتي حکومت په جوړښت، د طالب زندانیانو په ازادېدو، اوربند او د سولې د خبرو په څرنګوالي هم نظرونه شریک شوي دي. ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي چې د طالبانو د تحریک مرستیال او د ملا محمد عمر زوی مولوي محمد یعقوب هم له زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. په کابل کې کله چې لاغه څخه د دغو لیدو کاتو او پرمختګونو په اړه پوښتنه وشوه، نوموړي ډېر څه ونه ویل خو په مخططانه شکل یې خوشبیني څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه تحریک له مرستیال مولوي محمد یعقوب سره د خلیلزاد لیدو کاتو رد کړي، خو د سیاسي دفتر سره د لیدو کاتو په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تېره میلادي میاشت هم د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي وو او په پای کې نتیجې له افغان حکومت سره شریکې کړې وې. له دې سفرونو لیدو کاتو هیله مندیو سره انتقادونه دا دي چې د دغو پرمختګونو جزئیات تر ډېره له ولسه پټ ساتل شوي وو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې تر څنګ چې د زلمی خلیلزاد د سولې لپاره هڅې ستایي، وایي چې د سولې په اړه باید هر پرمختګ هم له خلکو سره شریک شي.
که رښتیا هم دومره سیاست نه وي چې د اعظمي سره یوه خبره وي، مسلم یار سره بله خبره وي، د اڅکزي سره بله خبره وي، خو دا خپله یو نوه ذهن ګډوډ کوي. نو موږ په دې رابطه تشویش لرو. زموږ غوښتنه دا ده چې امریکا باید د سولې ستراتیژي د افغانستان د ملت سره شریکه کړي، او د افغانستان حکومت سره هم خواهش مو دا ده چې هغوی چې څه ورسره اورېدلي هغه شریک کړي، تر څو د نورو سیاسیونو سره چې کومې خبرې کړي دي، که د هغې او د حکومت ترمنځ تفاوت وي چې ملت په دې آګاه او خبر شي.
ښاغلی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل د سولې لپاره پالیسي سیاو تګلاره باید ووي، او د دې لپاره چې د سولې په اړه د خلکو شکونه ورک شي وي، خبر دا وي چې د روانو خبرو څرنګوالي وخت په وخت له خلکو سره شریک شي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې تاسې د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ چې په میډیم وی شپږ سو یو شپږ دی اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسې د انټرنیټ تلاري په ټیون ان کې تاسې موندل شئ. همدارنګ که مشال رادیو ته سرور ښکاره کړئ په ویب سایټ باندې هم زموږ خپرونې نښفنې غوریدی شئ. نور رپورټونه هم راسره شته، خو اوس د سرفراز په واز د غزل اورو.
اظہار و کم کساؤں کما
کلامو د ابرار غر او اوازو د سرفراز افریدی تاسې د مشال رادیو نه د سندره د غزل وورید. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي دغل تازنی خلک د ځنګلونو په ریبلو بوختي. دوی وایي حکومت دې د دې کار مخنیوي وکړي ځکه چې کله یوې خوا پر ځنګلونو وطن ښایسته ښکاري نو له بلې خوا ځنګلونه د بارانونو د ورېدو لامل هم ګرځي. حکومتي چارواکي بیا وایي یو شمېر خلک د سون موادو د ترلاسه کولو د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره دا کار کوي. نور تفصیل د عمر وزیر نورو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې 1300 میاشتو نه د شوال او سرما سیمو کې د ځنګلاتو کټای کیږي چې ونه ځنګلات لا بیخه ختمولې شي او ځای انتظامی د دې د مخنیوي عملی ګام نه دی پورته کړی. دوی وایي د ځنګلاتو کټای سره د وزیرستان غرایزو سیمو ښکلا ختمیږي او موسم کې بدلون راځي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي حمزه مسعود وایي
کې مې د غریزي علاقې د شیر ته ځنګلات لای ول د شګم کټینګ را وندای اخپا والی سره 2 اکتوبر ډیپټی کمشنر ساوث وزیرستان یو نوټیفیکیشن جاری کا کاروبار دې پرې نشي کټکا ولای خدا ورسې ریجک شه ډېر علاقې دې شه ول ته په غټه توګه کټایو راونه و بیا ایڈمنستریشن بیا یو نوټیفیکیشن جاری کا پر باوجود دغه کټینګ هراونو حکومت ته بچار دو چې صرف نوټیفیکیشن نه نه کیږي بار بار نوټیفیکیشن کیږي عمل درآمد دخی نشتا دی.
ملک هاشم وای دولت او ځای انتظامیا د ځنګلاتو تحفظ لپاره عملی ګام پورته کړی او د غلطه کا بجلی او ګیس خلکو ته ورسی نو ډیرای ځنګل به خپل محفوظ شي.
میز د جنوبی وزیرستان د ځنګلات کټای بلکې د ایزرا یوتای کاول علاقې د سیلاب سره هم مخ کیږي علاقې رونق هم ختم کیږي په موسمیات سره تر دی غیر درمی او ځنه علاقې بیا هغه داسې خلک تبا کو لکا کولیز نه جوړه وسته کوي کنه چې د ایزې بیا وجود هم پس ختم کیږي.
کلامو چې په دې اړه د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل چې انتظامی د لړکې سوزله خبرداري ورکړي او لبه خداونو بوټو کټای چاته اجازه نه ورکوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز لنډې سپې 2011 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز. اوس ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار چارواکو پرون وویل چې 15 تنه داعش وسلوال د ملي امنیت منصوبینو ته د خپلو وسلو سره تسلیم شوي. تسلیم شوي وسلوال وایي چې دوی د داعش وسلوالو له کړنو تنګ شوي وو ځکه یې ځانونه تسلیم کړل. نور حال له جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاولا خوګیانی د یکشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د ملي امنیت منصوبینو ته تسلیم شوی داعش وسلوال د ننګرهار له بیلابیلو ولسوالیو سره تعلق لري. دی وایي
هغه داعشانو چې د حقایق درکړل له دې جملې څخه 15 کسان د سولې بهیر سره یوځای شول خپل وسلې مهمات د ملي امنیت منصوبینو ته وسپارل. دا د چین نازیانو حسکې مینې کوټ ولسوالیو اړوند اوسیدونکي
د ننګرهار ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کامول په دغه کانفرنس کې له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو پر وړاندې د ولسی پاسینونو ملا وروتړي.
د حکومت نم هله وغښتنه ورزو ده خاص کر د ملي امنیت د ریاست نه چې ولس آماده دی ول هر ډول قرباني ته دوی چمتو دي. د دوی نم هله وغښتنه ده چې دولت تر شا ودرېږي. دغه ملي پاسونونه چې دوی په اکثره ولسوالیو کې لکه منګي شاهدانی په بټی کور کې پنازیانو کې راي وشت شوی دي او د خپل نظام او د خپل حکومت تر شا ولالي واقعي ډول باندې د پاسون کوونکو حمایت کې
تسلیم شوی وسلوال وای د داعش وسلوالو لکړونو تنګ شوی ول زکې د سولې لار خپل کړه. یو تنی وای
زبنگول اوس نازیان د ولسوالۍ اوسیدونکی پدایش کې اوسیدم په نازیان ولسوالۍ کې پیالتونه کول دې کې نه را باندې نیو چوغان دای بس لري کاوایا بس دې مان دې رسلونه دغه مجاهدینو زونګه وچاو د کني اول کومندانې ما کړی دي اور ما راول ټیر مشر او کشر نه کوته نس وینګره کوت مونږه دې ذلیل کړو راغلو سور په لوسې سره ودریدو
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتا ولا خوګیانی وایي چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې چې په خوا دایښ وسلوالو په سرګن ډول فعالیت تر سره ولو وسی د ملي امنیتی ځواکونو د عملیاتو په اساس په اکثرو ولسوالیو کې فعالیتونه شن شوي او زیاتوي چې د ژمني عملیاتو د پلان په پلي کېدو سره به تر بل هر وخت زیات وځپل شي.
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري ل ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولې ویډیو غانې وګوري او پروګرامونه واوري.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دیروستو کې بهرنوي هوادونو ته افغاني تولیداتو د لیږدولو په پار د هوایی دهلیزونو پرانسته کړي او د جلغوزو تولیدات بهر صادر کړل. په ننګرهار کې هم په یو شمېر ولسوالیو کې د جلغوزو د ونو طبي ځنګلونه شته دي. په جلال آباد کې د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو خدمتونو له امیر عبدالوارستان سره د جلغوزو په تولید مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په کومو ولسوالیو کې جلغوزي تولیدېږي. هغه په ځواب کې وایي
په ننګرهار کې په نهو ولسوالیو کې مونږ د جلغوزیو تولید لرو چې په څلور ولسوالیو کې مونږ ته احصایې راغلي تخمینی ارقام راغلي مونږ ته او دغه د جلغوزیو تولید یو لسو نه تر دو لسو پورې نه خالص میټریک ټنه دا تولید شوی دی چې دا یوازې څلور ولسوالیو دغه دی. هو کچې ته مونږ کوشش وکړو چې د نورو ولسوالیو ارقام راټول کړو زمونږ تولید د دینه نور هم لوړیږي.
دغه څلور کومې ولسوالۍ
دا حصارک پچیراګام او کوټ او یو لسوالی چین
او اوس چې دغه اوایي دالیز دلاري نور ملکونو ته د افغانستان د جلغوزیو تولیدات زی ننګرهار په کې سکل سهم لري د ننګرهار جلغوزي بلار شي بهر.
یقینا کوشش موږ دا ده چې ترڅو موږ د ولسوالۍ کې یاد ولسوالۍ کې یاد نه ولسوالۍ کې د زراعتي خدماتو لري خلکو ته عامه پوهاوی ورکو ترڅو وکول شي چې دغه جلغوزي چې په کوم خشکل باندې بستبندي او خشکل باندې پروسس او غین رسته زمونږ دغه تجارتان وکول شي چې د دغه دالیز لري. یقینا زمونږ برخه پکې شته.
تاسو په پام کې لرئ چې براتونکو کې د دغه نه ولسوالۍونه علاوه نور ولسوالیو کې د جلغوزیو مصنوعي ځنګلونه جوړ.
جلغوزي د بهر د استفانه ته 2500 تر 2200 په ارتفاع کې کیږي او دا یو طبي بوټي دی. د دې نور ډولونه لکه صرف کاجو د خپل د بار خلک کری خو اغه اقليمي شرایط چې د دې لپاره برابر دي دای واسي په نه ولسوالیو کې برابر دي او دا د الله پاک یو لوی لورینه ده چې په دغه سیمو کې دا په طبي شکل سره کیږي. خو زمونږ د کرنې مالداري او بولګولو وزارت ځنې برنامه د طبي زیر مو دی امیرت ترلاندې شته چې مونږه پولیسوالیو کې یا جنغوزیو ته روشت ورکو او هغه بزغلی وکړو یا په قومي تړونونو باندې چې بیرحمانتوګه کته کیږي یا د جنغوزی چې راټولېږي په بیرحمانتوګه هغه وړي غوټي لمنځځي په خاص تخنیکی او مسلکي شکل سره جنغوزی نه راټولېږي. او امه په هغه مونږه کړه دی مونږه د کرلو ځنې برنامه هم لرو ان شاء الله چې راتلونکي کال کې به هم ولر.
د جمهوریت او امریت ترمنز ټکر جمهوریت غشتونکو قربانی ورکړي او زندانونو ته تللي.
پاکستان کې جتنے بڑے جیل ہیں ان سب میں میں نے جوانی کی تمام خوبصورت دن گزارے ہیں.
مبارزین له امریت د اولس د ازادۍ په تکل خو کورنۍ د دوی د ازادۍ په هیله
واده نه پس بجان کور ته راغی وی چې یاره پک تیار کی مهما ورته وی چې خیر دې چرته زی وی چې زه سرکاري ملم شم
خو کړهونه یا هوډ مات نکړای سو
په معنی چې مې نه یو دغه ارث چې کړي دي د خلکو د خیر لپاره هم دي.
زه عبدالحی کاکړ په جمهوریت شغونو پروګرام کې د دغو مبارزینو کیسې دراوروم. تاسو یې د خالی په ماجیګر په کم 15 د اتوار په ماسوشن پاو کم یوه او د ګل په ماسوشن دو دیرش منټه د پاسه دوی بجې اوریدلای سي.
اوریدونکو له دې اعلان وړاندې تاسې په جلال آباد کې د کرنې او مالدارۍ د یو چرواکي عبدالوارستان سره زموږ د همکار باس محمد عابد مرکه اوریدله. همدې سره په دې خبرونه کې د ریپورټونو مرکو لمن رنغاړو نو ریپورټونو مرکې به په نورو خبرونو کې تاسو ووري. اوس خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړئ او په اخره کې د جیمز خان داوړ په واسه سندره ووري.
Okay.